کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، یو بلې یو سات خبرونه ته شرح لست. په دې یو ساعت خبرونه کې به ووري چې اروپایي ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. یو شمېر افغانان وایي د ټولنیز او سوداګریز اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلای سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له غو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعا کړې. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو اداوی خبرې کړي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یو جمعات د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
باور سره اول ته ما خبر وایل چې هغه دروغ دی، هغه دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جمعات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلې چې په جمعات کې نظامی قرارګاهی او طالبان هر جمعات نظامی قرارګاه جوړ کړی.
شغلی صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړی دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لرواله د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع په کښته ده، د ترانزیت موضوع په کښته ده، د ویزې موضوع په کښته ده.
د شغلی صفی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوې، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وسی. شغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیات کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سولې حل لارې تر رسیدل ډیر لیرې دي. له دې ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې د پدې پړاو کې د دې اوږدې لنجې د حل لپاره کوم ډیپلوماتیکاله نه ویني. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو له پراخ مظاهره وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېتو موافق رایو په ګټلو سره وتوانېد چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونو او نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پروند اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له مخکې له استراید دکسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید شوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لمړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ شوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته شوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل شوی و. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدای شئ. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرکزی پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وایي،
پاکستان ته د خاطر ازو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمه کورنۍ مو هلته دی، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مستې نه څوک نه ځي پاکستان ته، تګ خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولې دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلمې د خبرونې دوهم نیمایي جوړوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات وره.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازای وای هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرنیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوه ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحا کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالی په اړه مو واورېدی. له خوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړي دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,160 بریدونه کړي دي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان د خبر ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي سټولتنبرګ د چهارشنبې پورز ویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وای د فبروري له 9 راپه دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پورز په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د ده په باور کولی شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې پورز ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,160 بریدونه کړي دي چې له عملی 1,100 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال سهارګل امیر ست خبر.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوی چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته چې سړی د همدلته کار شروع کړي. نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته تک، خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرال الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، د وی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، یا ور دي چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاو خاتمې اشتي وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼې وایي د دې پروسې د راتلونکو لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت ته پکې توب د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې ډیر زر واغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. زموږ غلا ازادي رادیو او ریډیو سنونن جمعه د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې پر لوګر، او له 3 څخه تر 4 بجو پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبرې، نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونې لاره شریک کړئ. دا پروګرام نن خبريږي او وس ورسېږي نړیوالو رسنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورځپاڼو غټي کې صفي الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کوردن نه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوي چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسي جرګې په 15 کاله مخکې سایبري بریت کې شکیل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریت په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کاره ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپایي ټولنې تېر اونۍ هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپایی ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22 نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری برید کې لاس درلود. د اروپایی ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې برید کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې برید پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره له کاره ولوید. د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبري حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبري برید په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په حق کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. د ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری برید کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسیې پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغې دا کار شرمونکی وباله، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې او برتانیا یوه اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
بوسر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای هسته
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بیرته افغانستان ته راګرځو چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولی سي. تفصیل د خان محمد سین تر راپور کړو.
د طبیعت او خیرازی د نقاشۍ للارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوجې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتون باید مولید.
لنقاشی نه هدف دا دای خلکو تا وخایم چه سنگ کولی شو پاک او سالم چاپیریال بلرو. پا داغه هیواد که چه مک جوان کوو دو بو او هوا که کرتیا پکی دیره دا. زه پا نقاشی غوارم خلکو تا وایم چه کولی شو داسی سمسور چاپیریال بلرو.
ده همای سبز گالری ده نقاشی اکاسی تیاتر و موسیقی پسانگو که کار کوی. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وای که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهي ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغې هنري ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به یې مثبت اثر پرېوځي. د همای سبز د هنري ګالري غړي صمیمه وایي
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګډه سره وورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مننه. زموږ درخواست تقاضا او غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیر په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شول. دا چار لاسه زموږ د مشران د لاسه د لدې وکړي چې دغه ترتیبات یې د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شو. دا خلک دې مشکلات د تیزین دین دل ختم کړي.
پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کندو کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شپې کېږي چې غرمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لارې د مستل یو ته په لارې د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ورسې وسلام.
ابرمریم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی زمون په نورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوسه پورې هر کال یوه بوره غونډاره تقریبا 15,000 افغانۍ باندې خرڅولو تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل کورونه دی په هغه کې پروسه کال تقریبا 26,000 داخل شوي اوس چې دی یوه بوجه مزر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاده کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په دې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمه برخه ته ورسېدلو په کابل کې 8:30 دي د مهمو خبرونو سره ټکی په وره د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته پرونو ویل چې د چرشمې پرځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یو جمعه د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس شمنې سره سام د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید نیمه نړۍ او ورپسې به کور کلی ووري
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ د دې اونې د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمې جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پامبړ لاسترولنې درلودي خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې حمله پامه نشو غرزولې. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی نوړه
رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مونږ کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودی لپاره کوم کارونه کړی دي او راتونکو ته څه برنامه لري
راتلونکو کې کسوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو د لپاره
د کلیو د اقتصادي ودی ملي برنامه چې د خزو د ځانبسیاین لپاره هم کار کوي تر کومي توانیدل چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي
او 80 سالانه ګټه اخستونکو د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي د دې پروګرام مخه د هواد په کلیو او بې وزلو مونو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي
مخه څه کړی چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو اوس به راپور لوګمی و ورو چې دی وکړګری خزی په غک پیلېږي
تر ننه پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساند از 15 سال تر 50% پورې رسیدلې اوس دوی هر یو کوي چې ځان تخپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخ بخش کې ډیره فعال دي اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فلحال لري فقط نشي کوي چې خ مارکیټونه کې دوی وصل شي او موږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تر څو چې وکوي شي دوی خپل محصولات په ښه وجه فروشات ته ورسوي او اوس هم دوی داسې لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅوي دا موږ همکاري او د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه موږ شبکه تر ننه پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړه کړې چې په اتحادیه کې څلوېشت ولایتونه هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداري بخش کې او موږ غواړو چې د نوې کال پورې د موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچني کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشره ده. ممتاز یو شمېر نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده، خو یو شمېر خزي د مختلفو ستونزو له عمله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یو ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق کم ډېر دی او پکې مجبوري مې د ډېره نزوې مچېدي څخه خیاطۍ چیز ما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو ستونزې ډېرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطۍ ده داسې چاته بلده نه یمه، دلته بس کور مشکلات کری کور کری د کور خرچې دي.
د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې دولتي او نادولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملي کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهوو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یوه راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال سل تر 150 زره ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان خزو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د ښځو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په برخه کې وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او لګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې ګورنی، باغچې، شنی خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1999 کال کې مجموعاً د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ، باغچې، شنی خونې او د چرګانو روزنې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د استراري په د کرنې استراري په برخه کې پایل شوې دي. سی یوازې دغه پروژه پلان لري سی په راتلونکو 2 کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ، باغچې او شنی خونې توزیع وکړي.
د یادو آسانتیاو سره سره اوس هم د افغان خزو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې. موږ
په دې هیله وو چې په هغه د هغه ځای کې کراري کې چې موږ ولاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولې وو، موږ بیانډۍ او بانجان د شای مقصد زده کړل، زده کړه مو کړې وه شش کاله، موږ کولی چې دغه مقصد وو چې په سلسم یې کوزده کړي مو هغه نو اوس د ژوند زندګي سو مقصد چې جنګونه سل په مقصد په شنه راځي. نو
د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه سنګین ولسوالۍ ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو ځورېږي. هغه وایي په خپل کلي کې یې خامک دوزې کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژندګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمینه نه ده برابره شوې. هغه وایي
په نادلي کې به مو یو غاړې به مو جوړولې، یو خواري به مو کار به مو کوي. موږ اوس داسې یو چې هغه دغې سره غلي د جنګو څخه اوس موږ نسو کولی چې د خپل کورني ژوند ته پرمختګ ورکړو. موږ اوس وږې تږې مومنان راپسې دي، کوچنیانو پلار مې عملي دی، هېڅ خواري او غریبي نس، هېڅوک نه پېژنو دلته، نه کور لرو، نه کلی لرو، نه ژوند لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي:
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل، دا د زون په کچه و، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه. موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار نا کړی دی کلیوالي ښځو نجونو لپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دا سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه بده توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپل ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري، دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
مېرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي، او د دوی څو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي دوی. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دې ته زمينه د برابرول فرصت برابرول ډیر مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دې دشته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه دې چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده دوی لپاره کار زمينه برابر شي نو ډیر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسل ورو چې اقتصاد خرد ورته یا کوچنی اقتصاد وي چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده کورنۍ عاید لولېږي چې د عاید په لولېدو سره دا مستقیمن تاثیر لري د ملي عاید د هواد باندې چې په نتیجه کې د هواد ملي عاید لولېږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د خزو په ځان بسیاي نه د وی کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټي ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي د وی کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامن.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن همدا موضوع چیرلو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
درمنه دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوي او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. پالوی خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوه چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفه حمله هم د ستونزې سره ټکوي او وای
یو داده چې متسرک نږدې ده د موټر او غاغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراک او خوراک مواد را تیار کړي په البته ده او هم ډیر جګ غاغه لاس پیکرو کې اس غاغه حساب کړي دي ډیر نه دل خراش ده نه البته غاغه کې به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیاته ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیرغه هم راضی تاسو هم شمار مثلا وې دي درس مطالعه ورکې ټول ذهن او خواغه کې یو خپل د بلاک شي زای تنګوي مله چې د سوازونه نه خو بیخي نو بس اخره مد زری سی چوز شد دلش بیا به مطالعه شروع کرد درس شروع کرد والا قرادین چیو که در سال چی درس بس دور دو کوچ په خیر سره د مشکل د مغره فش خو بیا به څو کړه.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په خارونو کې په ډیر اندازه لیدل کیږي. په خارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو د جنریټرونو د فابریکو د ملکی او نظامی جهازونو همدارنګه د ساختماني او تخنیکی فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل سمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده تقریبا دا ولایت یو ملیون دفاره فکر وکړه چې دا جوړ شوی ده لکه دلته اوسیږي د دولت د محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري د خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړې ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوجات وي نو هغې د پروش دفاره لازم ضرورت دی او دغه وسیلې ته ضرورت ده لکه لاسپیکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې د زیات زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیف وي که څنګه؟ ورته غوږ شي. خانم د چیرې ورور جانه؟
نن غږ جوړ لاندې نه ولې د ګشتي ورسره ولر جوار خرڅو.
دا غږ چې د لاسپیکر دارین په تکلیف وي
ولې ته مونږ ته تکلیف دی؟ خلکو ته تکلیف دی، مونږ ته خلکو شکایتونه کوي. دا ډېر متنګ او څوک مجبوری دی ورې نه ټنګونه. مونږ د خپل تکلیف د شپې خوب نه راځي. بنسو
دبرې سمره خرڅه
ورځ به یو زر روپو یو 200 روپو سودا کوو.
نو سهار یې سمدغه شی لګي او ګرځي.
سهار یې سب سمدغه سپیکر ته ما ور کړی هم دغه 2 روپو غریبی دا کوي. بس خرچ نشي. بس یو تا نیم شپې لاس یو لاس بجو کوزو.
یار شیراک یار جوشاک
د ژوند چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایاتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره دا خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هاین زارنج پیدا کړي، سوداوي کې بار کړي، زاړه شای اخلي او نوي خرڅوي. دا ټول ځای کې دره وټ وردا به خیر وشو دی. هم مخ په ډیر لیدل یاته مو د مخ کې وخت یو چي لیدل وو چې جوړ او دان و د کور یو ماشوم راخصه وو په د سوداګر به مو د زاړې وس په نخلو د کور او دان جوړ راخصه وو په خرڅ کړای وو. په دې شان مور منډې په سوای زاران جم ته تللا وو. بیا ته بل چته ټلیفون وکړ زاران جر وګرځو غو دان هم زراتو کو ډیر سخت نه پازوب. یعنی زب تاسو باور وکړه چې کور کوم ډیر سوداګر خپل کل نه شړم همیشه ولې بخې ته پازوب یوسي. دا مول دی یو خپل غاګ د زاران شي او د ودري لاس فکر وي او دایم چې ریوی ټول بس خلک زخته ډیر ته پازوب دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د خوا د غکچا د ورځ د خوا 15 دسیبل او د شپې له خوا 15 دسیبل ټاکل شوی ده. او د دې اندازې چې زیات شي نو ټولنې ته ضرر لري. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید د غږیز ککړتیا په اړه داسې وایي.
د غږیز ککړتیا مختلف سنو کې مختلف مشکلات منځته راوړي. ماشومان په اول یاد کو چې د ماشومانو په صوتي سیستم کې مشکل دا منځته راوړي چې د ماشومانو د غوګونو کومې پردې چې دغه ډېرې نازکې او نری دي. د دې غوږونو په واسطه د هغوی دغه د غوږ پردې کیدای شي بیخي له ښه ضربه وویني، سبب د کوڼوالی کیږي. او همدارنګه په لویانو کې هم د همدې سبب کیږي چې هغوی مختلف امراض سبب ورته کیږي چې مشکلات رواني پیدا کوي، عصبي پیدا کوي. د دې ترڅنګ چې هغوی ته هم د غوږونو د کوڼوالي مشکلات منځته راځي. همدارنګه سردردي ډېر عامه ده چې فعلا ډېر خلک دي چې د سردردۍ نه شکایت کوي. یوازینی علت یې همدغه غږیز ککړتیا وي. همدارنګه د نارامۍ سبب هم کیدای شي عصبي تشوشات منځته راوړي او په افسردګي ډپریشن باندې هم خلک اخته کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
احمد ګل د وردګو ولایت اوسیدونکی پهلم کابل کې ژوند کوم. هم خلک ملامتي، هم دولت ته وزه پر ملامتي. خلک په دې معنی ملامتي چې دوی په دې باندې پیږي چې چیرې دولت د زمينه دوی ته مسایده کړي چې بازار آزاد ورته اعلان کړي چې دوی خپل غریبي وکړي. اما تر هغه حد پورې دوی حق لري تر څو چې خلک ترې آزرده نشي. د بل خانه یو څه دولت به تعزیرات وزه کوي په خلکو باندې.
میں محمد خطاب ده ولایت لوګر اوسیدونکی. دغه غږیز ککړتیا کې د ناری شوی د سرک دی کې خو د خلک نه دی معلومات. کچیر حکومت دوی ته کار پیدا کړی وای او یا د زمينه مسایله کړی چې دوی ته یو ځای جوړ کړی وای، دوی ته یو ځای منظم کړی وای چې په دغه ځکه به تاسو دغه خپل شی خرڅو یاږي چې بنت لا خلک ضرورت ورتل با کنه نور ته بازیت نه جوړو. خلک غریب دی، بیچاره دی، مسكين دی. صدا کارونه کې بیګاته ډوډۍ پیسې هم نه لري.
زمانم زیا ولاده لوګر ولایت اوسیدون کې ما فعلاً په کابل کې اوسېګم ولا ستونزه خو د سده چې هم په خپل کسانو کې د څه مثال کوم مواد فلوري یا سبزیجات فلوري دا اصلا باید په خپل د سلګې اوڅ نظم مراد کې خلکو ته هزار او اذیت ورنه کې کابل دولت دا زمينه باید درته برابر کې چې دوی لپاره یو مشخص مارکیټ یا مشخص ځای ولري چې دوی خپل سودا ماده خرڅي.
دا چې ولی ورځ تر بلې دا ستونزه ډیریږي او مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، دا پوښتنې به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اطلاعاتو رئیس قاسم رحیمی راته ځواب کړي.
رئیس ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. په دې وروستیو کې غږیزه ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي، عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
لکه څرنګه چې تاسو خبرې دغه د افغانستان د لور لوی ښارونو عمدتا په کابل ښار کې متاسفانه دغه د آلودګي صوتي د محیط زیستي یو چالش تقریبا ترمنځ راغلی دی. دا عوامل دغه د نخلي وسایط ډېروالی دي، همداشان دغه د قانون سرغولنې دي. دغه هیڅ څوک متاسفانه دغه یو شمېر کسان دي چې دغه د لاوډ سپیکر کار او نور شایان دغه غیر مجازی استفاده کوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې په دې برخه کې څه کړي چې دغه صوتي یا غږیزه ککړتیا لږ سره کم شي؟
تاسو پیژنئ چې هر کار موږ د عملي کولو لپاره یو حقوقي بستر ضرورت لرو. اوس حقوقي بستر موږ برابر کړی، دغه د مقررې اوس جوړ شوی ده. د دې مقررې نور ادارات مسؤلیت او دندې مشخص شوی ده. د دې مقررې له لحاظ دغه د چاپیریال ساتنې ادارې دندې دا نه ده چې موږ زو دغه د لاوډ سپیکر د یو کراچي لاوډ سپیکر نه واخلو یا دغه د یو موټر دغه رنگونه دغه واخلو. د دې مقررې سرسم نور ادارات مسؤلیت په برخه کی دند مشخص شوی ده. دا د دوی صلاحیت ده، دا د دوی دند ده چې دغه د هغه شیان چې د آلودګي صوتي رامنځته کوي دوی نه جلوګری وکي. دغه ترافیک مسولیت لري، شهروالی مسولیت لري، دغه د اطلاعات وزارت مسولیت لري، د حج اوقاف وزارت مسولیت لري چې د طرز العمل له لحاظ نه دوی ته جواز درکې هغه شیان چې د آلودګي صوتي عوامل ګرځي دوی نه دغه جلوګری وکي.
یعنی دغه زیرب توې دروش تاسو مخکې نمونه یادونه وکړه، دوی بیا اجرات کړی تر څو پورې تاسو نظارت کړی کنه؟
تاسو خبر یاست دغه د قانون مقرره سره سم ټول ادارې دغه د مشکل د حل لپاره مسولیت لري. یوازې د چاپریال سدن ادارې نسې کولای چې موږ اجرایه دغه کارمندان نه لرو. یوازې زموږ دغه محیط زیست سیستم مفتشین هر اورس په شار کې دغه نظارت کوي. هغه لوی عمده غواخونه او لوی عمده نگرانیان چې خلک لري مجدې دغه نظارت کوو. د دې نظارت نه سره سم موږ دغه د مشخص ارګانونو دغه د پولیس مسولیت دی، د ترافیک مسولیت دی، د شهروالۍ مسولیت دی چې دغه د حل لپاره پام وکړي.
آیا د چاپیریال ساتنې ادارې داسې کومه سروې کړې ده چې په کوم ښارونو کې زیاتره غږیزه ککړتیا موجوده ده؟
مشخص سروې تر اوسه نه دي شوی، خو زموږ دغه د ورځنۍ ارزیابي او تفتیش د مشته د وخې چې عمده شهرونه عمدتا کابل کې متاسفانه آلودګي صوتي ډیر دي. دا متاسفانه د سایکولوژیک رواني یو مشکل تقریبا رامنځته کړی دی. ننګرهار دا مشکل لري، د هرات دا مشکل لري، قندار دا مشکل لري، خو متاسفانه په کابل کې ډیر دي.
رئیس په چاپیریال ساتنې اداره اوس په راتلونکي کې څه پلان لري چې دغه ستونزه اوس ورسره بل ډیریږي چې بل اخره راکمه شي؟ د دې کمل لپاره څه پلان لري نور؟
تاسو پیژنئ چې دغه د محیط زیستي پلانونه او برنامه موږ نسې کولای د پیاو کال کې دغه حل وکړو. د محیط زیستي چالشونه د فرهنګي کار ده، یو عامه پوهاوی ضرورت لري، دغه د قانون نه ضرورت لري، د مقررات نه ضرورت لري. خو هغه شی چې ډیر مهم ده د خلکو همکاري ده. چې د خلکو همکاري موږ سره نه وي موږ یوازې په قانون کې نسې کولای د مشکلات حل وکړو. موږ دغه یو شمیرې دغه برابر کړی چې هر څوک کولای سي موږ ته شکایت وکړي. 160 دغه یو شمیرې دي چې موږ خلک کولای سي موږ سره ارتباط برقرار وکړي.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ می هر سهار بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ می هر سهار بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او sada bangro chhang chhang پلی چوکری چالون دس رو شنڈو جامون قربان شتریل